آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
افغانستان اجرایی رئیس عبدالله وایي چې ژر به د کابینې غړي اعلان سي. د پاکستان د استازو مجلس د نظامی محکمو جوړول منظور کړی دی او جمهور غوښتونکو د امریکا د کانګرس بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا جغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په حقله مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیا سردار یې تاسو اورو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون په کابل کې په یوې غونډه کې د کابینې د جوړولو وعده تکرار کړه، خو دا یې ونه ویل چې په کومه ورځ به کابینه اعلان سي. ښاغلی عبدالله وویل هر ورځ جمهور رئیس او زه د هغو کاندیدانو سره چې معرفي کېږي خبرې او بحثونه کوو، او دا چې ډېر ژر به د خلکو انتظار پای ته ورسیږي. د جمهور رئیس غنی د لوړې په مراسمو کې په 15 ورځو کې د نوي کابینې د جوړولو وعده سوې وه، خو د 16 ورځو په تېرېدو لا هم کابینه جوړه نه سوه. ښاغلی عبدالله دا مني چې د کابینې په جوړولو کې د ځان په وجه خلک نور ستومانه سوي دي. عبدالله په کابل کې د افغانستان د 11 ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاب سوو غړو سره په کتنه کې وویل خلک حق لري چې له دې وضعیت څخه ستومانه اوسي.
د پاکستان پارلمان په اساسي قانون کې یو تعدیل منظور کړی دی چې اردو ته اجازه ورکوي چې داسې محکمې جوړې کړي چې تروریستان به محاکمه کوي، او دا محکمې به د 2 کالو د پاره وي. د پاکستان د پارلمان د استازو مجلس دا قانوني لایحه پرون د 3 شنبې په ورځ د رایو په زیات اکثریت منظور کړه، او وروسته به د مشرانو جرګې ته ځي او ویل کېږي چې هغه به یې هم منظور کړي او د دې اونۍ په آخر کې به قانون سي. دا اقدام د پاکستان د حکومت هغه وروستۍ هلې ځلې چې تېره میاشت په پېښور کې په یوه عسکري ښوونځي باندې د طالبانو د حملې څخه وروسته چې 150 کسه یې چې زیاتره یې ماشومانو قتل عام کړل د تروریزم سره د مبارزې دپاره یې کوي. صدر اعظم نواز شریف هم د دې حملې څخه وروسته د مرګ سزا ورکول منظور کړي دي. چارواکو تر اوسه په تروریزم ملزم 2 کسه غرغره کړي دي، او په نظر کې لري چې په 30 نور هم اعدام کړي. شاغل شریف ویل چې پاکستان د توندلارو او تروریستي قواو د موجودو غواښونو سره مخامخ دی، او دغه غواښونو ته د جواب ویلو لپاره فوق العاده اقداماتو ته ضرورت دی.
د امریکا نوی کانګرس پرون د 3 شنبې په ورځ په داسې حال کې وکار پیل وکړ چې جمهور غوښتونکو د هغه د دواړو جرګو استازو او سنا د مجلسونو کنټرول ترلاسه کړي، او محافظه کارانو دې ته ملا تړلې ده چې د جمهور رئیس براک اوباما ځینو پالیسیو ته به تغیر ورکوي. لکه څنګه چې فکر کېده، جمهور غوښتونکو سناتورانو د نوي غونډې په پیل کېدو سره هغه لایحه وړاندې کړه چې په کې د کیس ټون په نامه د تیلو د پایپ لاین د جنجالي پروژې منظورېدل غوښتل سوي دي. د دغه پروژې ملاتړ کوونکي وایي چې دا پروژه به کارونه پیدا کړي، او د امریکا متحده ایالات به د خپل هیواد په انرژي باندې متکی کړي، مګر دیموکراتان وایي چې هغه به چاپیریال ته لویه صدمه ورسوي. سپین مڼې ډېر ژر د دې لایحې تصویبول رد کړل او د ویټو ګواښ یې وکړ. استازو دغه راز د استازو د مجلس اوسنی رئیس جان بینر بیا د دغه مجلس د رئیس په توګه انتخاب کړ، که څه هم چې د هغه د جمهور غوښتونکو ګوند 15 استازو ورسره مخالفت وشو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د مکسیکو جمهور رئیس انریک پینانیتو وعده کړی چې په ګډه به کار وکړي چې د امریکا متحده ایالاتو د غیر قانوني مهاجرو د بهیرونو مخنیوي وکړي. د غدواړو مشرانو پرون د 3 شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل او بیا د خبریالانو سره خبرې وکړې. جمهور رئیس اوباما وویل چې متحده ایالات د مکسیکو د هغه تعهد ستاینه هم کوي چې د هغه اجرایوي فرمان د تطبیق او اجرا کولو سره یې مرسته کړې چې خپلو هیوادونو ته د تقریبا 5 میلیون سند نه درلودونکو مهاجرینو بیرته استول ردوي. د دا فرمان داسې واضح پیغام رسوي چې د امریکا متحده ایالات د کورنیو د یو ځای کېدو او ګډ ژوند کول دپاره خاصې لارې چارې برابروي، خو په عین حال کې دې ته هم ډېره جدي پاملرنه کوي چې هر څوک باید دې سیستم ته په قانوني توګه داخل سي. د مکسیکو جمهور رئیس پینانیتو وویل چې دا مهمه ده چې مکسیکو تر خپل وس پورې هر څه وکړي چې د دې تضمین وکړي چې دا اقدام یوازې هغوی ته ګټور دی چې دا ګټه ورته په نظر کې نیول سوې ده، نه دا چې په کې کومې سرغړونې په خاصه توګه د تنظیم سوو جنایي ډلو لخوا منځته راسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوو. په عراق کې د ځانمرکو د بمونو په چاودنه کې او د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو سره د حکومتي عسکرو په جګړو کې لږ تر لږه 23 تنه عراقي عسکر او د حکومت طرفدار جنګیالي وژل سوي دي. دا پیښه پرون د سې شنبې په ورځ د انبار په ولایت کې هغې اډې ته نږدې سوي دي چې پکې د امریکا اردو ځایي قواوې روزي. په دې حملو کې چې د البغدادي شرګوټ ته نږدې په یوې ډلې عسکرو او د پولیسو او د پوځ په ځایونو باندې وسوې، په لسګونو تنه زخمي سوي هم دي.
د اسلامي دولت ډلې د ملیشو یو لوړ رتبه پولیس په سوریه کې اعدام شوی دی، او هم پرون په سوریه کې د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویل دي چې د کوردان جنګیالي دې ته نږدې سوي دي چې د اسلامي دولت ډلې څخه یو مهم سرحدي ښار بیرته ونیسي. په دې اړه به یو رپورټ واورو.
د څارنې د دغه ډلې یو غړی رامي عبدالرحمن وایي چې د دغه سړي مړی چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو د پولیسو یو لوړ رتبه صاحب منصب وو، د سوریې د دیر الزور په ایالت کې په داسې حال کې پیدا شوی دی چې په خوله کې سیګرټ وو او داسې معلومیږي چې هغه شکنجه شوی هم دی. ښاغلی عبدالرحمن ویلی دی دا لا نه ده معلومه چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو د پولیسو دغه صاحب منصب چا وژلی دی. د سوریې د پیښو د سارنې دغه ډلې د دې رپورټ هم ورکړی چې د دیر الزور د ایالت د میادین په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې په دوو ملیشو هم حمله شوې ده. دغه حمله او د دغه ډلې د پولیسو د وسایب منصب د اعدامولو پیښې په داسې وخت کې شوې دي چې کوردي جنګیالیو د سوریې په سرحدي ښار کوبانی کې د اسلامي دولت د ډلې نه نور ډیر ځایونه هم نیولې دي. په لندن کې د سوریې د پیښو د سارنې د ډلې د غغړې عبدالرحمن په دې باب وایي:
They are losing again some building and some road in the south east of the security
square. هغوی د ملک په جنوب ختیځ کې په زنو ودانیو او سرکونو خپل کنټرول د لاسه ورکړی دی. کوبانی د ترکیې او د سوریې ترمنځ هغه سرحدي ستراتیژیک ښار دی چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې ملیشو په هغې باندې د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې یرغل پیل کړ. ښاغلی عبدالرحمن وایي چې اوس د امریکا د جنګي الوتکو په ملاتړ کوردي جنګیالیو د کوبانی د ښار په 80% خاورې باندې خپل کنټرول ټینګ کړی دی. هغه وایي:
Days if they continue like what happened yesterday could be the Kobani
د پرون پشان هغوی همداسي پرمختګ وکړي، نو په سور راتلونکو ورځو کې به د کوبانی په خار باندې د اسلامي دولت کنټرول په کامل ډول ختم شي. مګر په لندن کې د منځني ختیځ د چارو یو ماهر مایکل سټیورز وایي چې د ډېر امکان شته دی چې د کوبانی په ستراتیژیک خار باندې د کوردانو کنټرول ټینګ شي، مګر داسې احتمال هم شته دی چې د اسلامي دولت د ډلې په نامه ملیشبه یو بل ځای ته خپل توجه واړوي.
خبرونه ته دوام ورکوو. د هیومن رایټس واچ په نامه د بشري حقوقو موسې د جرمني څخه غوښتي دي چې د دغه موسې په هغه مبارزه کې مخکښ نقش ولوبوي چې غواړي په ملکي سیمو او ځایونو کې دي د خلکو د وژنې د وسلو استعمال بند شي. د هیومن رایټس واچ موسې وایي چې د یوکرين حکومتي قواوو او په ختیځ یوکرين کې بلتون غوښتونکو مبارزونو څو ځله د اوربلونکو بمونو او راکټونو په حملو سره د ملکي وګړو ژوند د خطر سره مخامخ کړی دی. دا داسې وسلې دي چې خپل هدف په دقیقه توګه نسی وشتلی. په امریکا کې ډیرا د بشري حقوقو دغه موسې خپل د غوښتنه پروند سې شنبې په ورځ په یو بیانیه کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل څخه کړه ده. ټاکل سوی مرکل د پنځم په ورځ په برلین کې د یوکرين د صدر اعظم ارسینو یات سنیوک سره وګوري.
او د ترکیه چارواکو ویل چې یو ځانمرګي بمچون کې په استانبول کې د پولیسو په وسټیشن باندې په حمله کې د پولیسو یو صاحب منصب وجلی او یو بل زخمی کړی دی. په راپورټونو کې ویل شوی دی چې د ښځې کله چې د سلطان احمد په سیمه کې د پولیسو سټیشن ته ورسېده انګلیسي ویل او د بم په چولو سره ځان هم وواژه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس په مکریز موږ د خبرونې رپورت. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچې صندوق یو رپورت وایي چې په سوریه کې د اوږدې مودې د شخړو د لاسه تقریبا 1 میلیون ماشومان د تعلیم څخه بې برخې شوي دي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه یو رپورت رالېږلی دی چې دا د اورول کیږي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق دغه رپورت وایي چې د سوریې په تباه کوونکي جان کې د ماشومانو تعلیم ته هم ډیر زیات تاوان رسیدلی دی. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې په ټولې سوریې کې تقریبا د 1.3 میلیون نه بیا تر 1.6 میلیون ماشومانو پورې په منظم ډول مکتب ته د شخړو د لاسه نشي تللی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق نتا کریستوف بلوریک وایي چې دا سه نخې نخانې څرګند شوي چې د ماشومانو په ښوونځیو ځینې قصدي حمله هم شوي دي. هغه وایي
68 attacks against schools in Syria from January to December 2014 killing 160.
د 2016 کال د جنوري نه بیا دغه کال تر دسمبر پورې تقریبا په مکتبونو باندې آتش په تهمله شوې دي چې په هغه کې 168 ماشومان مړه او 303 نور زخمی شوې دي. هغه دا هم وایي چې د ګومان کوي چې په مکتبونو د حملو د غندازه بل دین هم ډیر زیات په دې دلیل وی چې حالته په سوریه کې دا مشکل ده چې په دقیق ډول د دغو حملو او په هغه کې د مړو او زخمیانو په باب صحیح اندازه ولګول شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق دغه رپورت وایي چې د سوریه په دریو ایالتونو کې تقریبا نیمایي مکتبونه بند دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق نتاق بلوریک وایي چې د دغو ایالتونو په ډیرو برخو باندې د اسلامي دولت په نامه د ډلې ملیشو خپل کنټرول ټینګ کړی دی. هغه وایي
there were some report that circulated and according to which the Islamic State
هلته ځینې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د هغې په اساس د دغو مکتبونو جریان داسې دی چې ګوندې د اسلامي دولت په نامه د ډلې ملیشه غواړي چې په اصل کې د دغو ښوونځیو په درسي نصاب کې تغییر راولي. نو په دې خاطر د دغو ښوونځیو د تعلیمي پرسونل نه غوښتل شوي چې نوی درسي نصاب جوړ کړي. په دې کې شک نشته چې ځینې مکتبونه د بې امنیتۍ له کبله بند دي. د ملګرو ملتونو د وچی صندوق دغه رپورت دا هم وایي چې په سوریه کې د ټولو نه زیات ماشومان ډیر ناامیده او مایوسه په دې دلیل دي چې هلته په سوریه کې د دغو تباه کوونکو شخړو د ختمولو لپاره کم نوی امید نشته دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او د اوس په مکړی دی رپورت. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت چارواکي وایي چې په تیر ایسوي کال کې په افغانستان کې د بهرنیو کارګرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری پر پورت کې واوري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت چارواکي وایي چې په تیر ایسوي کال کې په افغانستان کې د بهرنیو کارګرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزارت مرستیال واسیل لور محمد امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د کار په مارکیټ کې دا کمی هم په کارپو ماهرو او هم په عادي بهرنیو کارګرانو کې رامخته شوی دی.
کسایی که متخصص است و برای از اونا جواز الکترونیکی از طرف وزارت کار امور اجتماعی شهدان مالین توزیع شده.
خغلی مومندویل هغوی که متخصیص دی او د افغانستان په شپږو زونونو کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزارت لخوا ورته الکترونیکی جوازونه ورکړل شوي دي. شمیرې 1,386 جوازونو ته رسیږي. اوس چې موږ وینو دا شمیر په تیرو کلونو کې 15,000 ته رسیده چې د پخوا په نسبت د پام وړ کموالی ښیي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت دغه چارواکي وایي چې د ماهرو کارګرانو پرتله د غیر ماهرو کارګرانو شمیر هم خورا راکم شوی دی.
در حدود 100,000 خارجی که در کارهای
خاغلی محمد ویل د سلو زور په شاوخوا کې هغه کارګران چې پادی کارونو بوخت دي د هغوی په شمیر کې هم کموالی راغلی دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دا شمیر اوس 20,000 تنو ته راکم شوی دی. په افغانستان کې زیات شمیر بهرني کارګر د ایران او پاکستان اوسیدونکي دي. یو شمیر بهرني کارګر په ځانګړي ډول پاکستاني کارګر وایي چې په افغانستان کې ټاکنې او د ټاکنو اوږدېدل چې د سیاسي بازار د خړپړېدو سبب شو ډېر بهرني کارګر دې ته اړ کړل چې خپلو کورونو ته لاړ شي. د کابل د بهرستان سینما په سیمه کې چې په تېرو کلونو کې په کابل کې د جامو د ګنډلو په مرکز بدله شوې ده او د اوږدو کلونو را په دې خوا پکې په سلګونو پاکستاني خیاطان په کار بوختي د جامو د خرڅولو دوکانداران وایي چې اوس دوی د خیاطانو د کمښت ستونزې سره مخ شوي دي چې د دوی په عاید یې هم منفي اغیزه کړې ده. د حاجي محمد داود په نوم دوکاندار وایي چې د پاکستاني خیاطانو کمی د هغه د عاید د کمی سبب شوی دی.
در گذشته که بود ما تقریبا در روزانه روز 40-50 جوره کالا فرزم.
حاجی محمد داوود ویل په خو مو د ورځې د سلويخ تونه نیولې تر 50 پورې د جامو جوړی خرڅولې. اوس دا اندازه شلو جوړی ته رسیدلې ده چې زموږ مصرف هم نه پوره کوي. موږ په میاشت کې 140,000 افغانۍ د دکان کرای ورکو چې اوس پرې کرای هم نه لنډیږي. د منظور احمد په نوم د پیښور د ارباب لنډۍ اوسیدونکي خیاط وایي چې دوی په ورځ کې په کابل کې تر $60 پورې ګټي چې دغه پیسو یو برخه بیرته په ورځنۍ وړتیا په مصرف رسوي.
یاره کار هلته هم ښه دی خو هلته د هفتي حساب دی. هفته چې وایي نو بس چې بل هفته راځي سړي سره پیسې نه وي. دلته داسې کاري چې موږ دلته راشو په یو ځای باندې موږ ته پیسې میلو شي نو ډېرې میلو شي. پوره میاشت تېره کړو که نه نو موږ ته پیسې په یو ځای میلو شي. بچت دلته کېږي هلته بچت نه کېږي.
یو شمېر افغان اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان نه د بهرنۍ واسکرو وتلو مسلې لکه د ژوند په نورو چارو په افغانستان کې په اقتصاد او کاروبار هم اغیزه کړې ده او د دې سبب شوي چې په افغانستان کې په ساختماني سکتور کې پانګونه راکمه شي چې ورسره په دغه سکتور کې د بوختو کارګرانو شمیر هم راکم شوی دی. دا کارپوهان وایي چې اکثره پاکستانی کارګران په افغانستان کې په ساختماني سکتور کې په کارونو بوخت وو چې د بهرنیو مرستو په کمیدو او د کورونو د کرایو په راټیټېدلو په دغه سکتور کې پانګونې د کمیدو سبب شوي چې ورسره کارګران تارتیا هم راکمه شوې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د خبرونو لنډیز د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله وایي چې ژر به د کابینې غړي اعلان سي. د پاکستان د استازو مجلس د نظامي محکمو جوړول منظور کړي دي او جمهور غوښتونکو د امریکا د کانګرس بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په پاکستان کې پارلمان په اساسي قانون کې بدلون منظور کړ. د دې قانون په اساس باید د ترهګرۍ قضیې په پوځي محکمو کې څیړل کیږي. نظرانی یوسفزی په پېښور کې د قانوني او سیاسي چارو کارپو سنگین خان سره خبرې کړې دي.
ملکی کورس ته خبره چې کومه ده نو دا یو دري سول لري چې را کوم کې د ترهګرانو پروسیکیوشن هغه ته صحیح نه کیږي. عدالتونو نو ته سزاګانې صحیح تور نه ملاويږي. نو لهذا ضرورت ته دې خبرې ده چې فوجي عدالتونه دې قائم شي. د طرف د فوج طرف نه په حکومت باندې یو پرشر وو، سیاسي قوتونو باندې یو پرشر وو چې را دا معامله حل کول غواړي. فوجي عدالتونو قیام ډېر ضروري دی. خصوصاً که وګورئ نو او دا خطه د کوم حالاتو سره مخ ده، د دهشتګردۍ کوم خطر سره دا ولس او دا ملک مخامخ دی، هغې کې دا یو د فوج د دباو لاندې دا سیاسي قوتونو ضروري وګڼله چې زه د فوج مطالبه کوي. مونږ د فوجي عدالتونو دا خبره منو.
دغه کوم خبرې اترې چې وشوې په پارلمان کې او په سنا کې د پوځي محکمو په حق باندې دغه شرط ولګېدو چې دا په دوو کالو وروسته به دغه بند شي.
چې کوم ترمیم را روان دی، چې کوم پروپوز ډرافت راغلی دی، دا عیني ترمیم، هغه کې دا شرط دی چې دا عدالتونه صرف د دوو کالو پورې کار کوي. د دوو کالو پورې به دوی وجودي، دوه کاله پس به اتوماتیکلی دا ختمیږي. په عیني ته کم دا یوویشتم ترمیمي بل چې را روان دی په دې کې یو سنسټ کلاس دی لګولای دی. سنسټ کلاس مطلب دا دی چې بس یو سپیسیفک یو خاص میعاد یو تور کړی دی چې دې میعاد نه پس دا عدالتونه او دا قانون په خپل باندې ختم شي. او نور چې کوم عدالتي نظام دی د دې کوم نظام دی هغه خپل باندې برقرار پاتې شي.
اسلامي سیاسي ګوندونو ته ګورو، هغه مخالفت سرګند کړي دي او مولانا فضل الرحمن پرون په یو مطبوعاتي کانفرنس کې هغه خبر کارو ویل چې هغه خو بیخي د دې حمایت نشي کولای. نو د تخص وجوهات چې اسلامي
مولانا ته بکلی شو وايي، مولانا صاحب کو کتاسو یادی نو د آئین چې کما شکل وران شو د مخرف په دور کې د ولسم ترمیم په ذریعہ باندې چې کم خصوصي شوی وي او د آئین هغه بنیادی شکل یې بالکل ګډوډ کړی وو. یو فوجي ډیکټر ته دا حق ورکړل چې هغه د پوردی کې ان سرویس جرنیم نکین یو غری د ملک صدر جوړ شي، هغه کار خو همدې مولانا صاحب کړی وو. نن که د عدالتونو د فوجي عدالتونو مخالفت دی کوي یا سراج الحق کوي، نو هغه د عدالتونو مخالفت نه کوي.
ښا
فوجي عدالتونو ابو فوجي عدالتونو چې کوم مقدمه چې دي داغه مخالفت نه دی.
ښا ښا دوی
هغه دریز زاده داغه موقف داده چې را تاسو کوم د نېشنل اکشن پلان ماغلې دا شل پوینټس دا
بالکل په دغه شلو نکاتو کې
په مدرسو خبره ده او د مدرسو د ریګولیټ کولو خبره ده.
اوس کته سو پوز باندې د سوات د عملیاتو په وخت او په بلوچستان کې دا غوی دا اړه دغه تورونه دي چې دوه خلک ورک شي او بیا ایس مال پتن لګی چې چرته لاړو. خلک ډیر خلک دي چې په لسکونو په سونو خلک ورک دي او کېدې شي خلک وي پوز او یا دا غوی استخباراتي ادارو بولي پوزي محکمو د جوړېدو سره آیا دا خګام نخ کاریږي چې هغه خلک به مخامخ وړل کیږي او دا غوی قضیه به مخامخ سړل کیږي په دغه پوزي عدالتونو کې؟
تاسو خبره په خپل ځای باندې بالکل صحیح ده. په نسبت د دې چې په تیر لس کاله کې د پاکستان تر ریاست باندې کوم داغونه لګېدلي دي، خاص کر د مسلم پرسنس په حواله باندې، ظاهره خبره ده چې په دې ملک کې بعضي افراد بعضي خلک بعضي تنظیمونه د حزبګردیان کوي انسانانو ځینې پرې اقیام کوي، خو اصولا د ریاست اخلاقي معیار د دهشتګردو نه اوچت پکاري. هر فرد ته هغه د هر څومره هینس کرائم دار څومره سخت نه سخت جرم هغه باندې الزام دی، هلته پکار دا چې یو ډیو پروسس په ذریعه د هغه ته د صفایي پوره مقور کړی شي، هغه ازادانه یو کرایم وشي، مطلب یو آزاد عدالت هغه باندې مقدمه وچلی او د مقدمې نه پس که فرض که جرم په هغه باندې ثابتېږي نو هغه ته د سزا ورکړی شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د ملي یووالي حکومت د لوړې له مراسمو وروسته پرون سل ورځې په داسې حال کې پوره سوی چې لا هم کابینه نه لري. په خپل حکومت د ځینو لاسته راوړنو یادونه کوي، خو نور ټولنیز اړخونه په دې باور دي چې حکومت په کارونه کې پاتې راغلی دی. رحیم ګل څاروان د ملي یووالي د حکومت سل ورځو ته کتنه کړې ده.
نن د ملي یووالي د حکومت سلام ورځ ده. د دې حکومت د زماني مودې شپږ سلنه. مدني ټولنې سیړونکو عوام خلک په دې سلو ورځو کې حکومت بریالی نه ګڼي، خو د حکومت اړخونه بیا وایي چې د ملي یووالي حکومت لاسته راوړنې هم لرلې. په تیرو سلو ورځو کې د دې حکومت لپاره د بحث وړ ټکی د کابینې ځنډ و. د کابینې ځنډ پارلمان او خلک بې باوره کړي. په خپل اجرایي رئیس هم دا مني چې د کابینې په ځنډ خلک مایوسه شوي دي، خو وایي د یو ولسمشر شپه ورځ د کابینې په جوړښت کار کوي. هغه د حکومت په سلم ورځ بیا ژمنه وکړه چې ښایي کابینه ژر اعلان کړي.
په دې شپو او ورځو کې چې قرار لرو، زه او ولسمشر هر ورځ له هغو کاندیدانو سره چې وزارتونو ته معرفي کیږي بحث کوو. د افغانستان د خلکو انتظار به ژر پای ته ورسیږي.
د ټاکنیزو ټیمونو پخوانی غړي بیا د حکومت په سلو ورځو کې په بهرني سیاست کې بریالی ګڼي، خو په کورنی سیاست کې پرې دوی هم نیوکه کوي. د ولسمشر اشرف غنی د پخوانی ټاکنیز ټیم غړي صدیق پتمن وویل دا چې دوه ټیمه یو ځای شوي او د نظر او فکر اختلاف لري، نو ځکه په کورنی سیاست کې لاسته راوړنې محسوسې نه وي.
تاسو ته معلومه ده چې جهانی ټولنه چې دلته حضور لري د افغانستان د حکومت او د هغوی اړیکې سره د پرې کېدو په حالت کې وي. جمهور رئیس وکولی شول د امنیتي تړون په امضا سره دغه اړیکې بېرته سره ونښلوي.
پارلمان لا له څو اونیو راهیسې د کابینې د اعلان په ځنډ غبرګونونه ښیي. د پارلمان غړو د حکومت په سلمه ورځ د ملي یووالي حکومت ناکام وګاڼه.
زموږ نننی حکومت پا په دې سل ورځو کې چې مقدماتي ازمایښت او امتحان دي د حکومت لپاره زما د نظره ناکام دي.
دو دی اس وخت یو جای کار کوي نه ده یو بل نه مني بنان موږ نه اولم امید نه لودل اوس هم امید نه آینده کې امید نه لودل حکومت وحدت ملي ته.
مدني ټولنې په پرلپسې ډول په ملي یووالي حکومت نیوکې کوي. د امپیشن افغانستان مؤسسې چې د حکومت د سلو ورځو د هرې ورځې د کړنو څارنې کړي وایي یوازې حکومت څلور ژمنې عملي کړي دي.
نوی حکومت د لومړنۍ سلو ورځو کار یو څه ګړندی وو، کارونه ښه پر مخ روان وو. د ټولو یو سلو لس ژمنو څخه یې څلور ژمنې ترسره کړې، په درویشتو ژمنو یې کار پیل کړ خو په لومړنۍ سلو ورځو کې بشپړې نه شوې، او همداراز درې اتیا نورې ژمنې همداسې پاتې شوې چې هیڅ کار ورباندې ونه شو.
عام وګړي د ملي یووالي د حکومت د سلو ورځو په تړاو داسې وایي:
دا حکومت هسې د درواغو حکومت و، هېڅ جوړېدن امکان نه لري. تقریبا درې میاشتې نه دادی د پاسه خلک منتظر کېنو.
هول چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی کېناسته نو د خلکو ډېر توقعات او هیلې وې چې دا حکومت به جوړ شي، خلک به دغه کې روزګار به ښه شي، خو اوس ورو ورو د خلکو هیلې کمیږي او دا حکومت تر اوسه هېڅ هم نه دی کړی.
خو د دې ټولو نیوکو سره سره د ولسمشر اشرف غنی ویان نظیف الله سالارزایی وایي ښې لاسته راوړنې لرلې. په تیرو سلو ورځو کې حکومت ستونزې تشخیص کړي، د حل لارې ورته پیدا کړي، او راتلونکو سلو ورځو کې به عمل او اقدام پرې وشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
قدرمن اوریدونکو، پرون د کانګرس د کار د پیلېدو لومړۍ ورځ وه. د کانګرس په دواړو خونو کې اوس جمهور غوښتونکي اکثریت لري. د امریکا ژ خبريال مایکل بومن د امریکا د کانګرس څخه په دې اړه رپورت را لېږلې دی.
کینګ اف ایووا، ویبستر، کینګ اف نیویورک.
د کانګرس جمهور غوښتونکي غړي جان بینر په اسانۍ سره د کانګرس د سازو د جرګې ریاست وګټي.
ان دیس کانګرس وی ول ډو دټ ډو سو انډر د لیډرشپ of speaker John Boehner.
خویش مرداسی جمهور غشتون کی هم وو چې د شاغلی بینر پر ځای بل چا ترای ور کړه او یای بی خی رای ور نکړه. د کانګرس مانی په بلی خوا کې بیا د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هغو سناتورانو ته چې نوې انتخاب سیوی او یا هم بیا انتخاب سیوی لوړ ور کړه. په دغو سناتورانو کې زیاتره جمهور غشتون کی دی چې د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې دیموکراتانو ته ماته ورکړه. د دغو نوو سناتورانو د راتګ سره جمهور غوښتونکي د سنا په مجلس کې اکثریت خپل کړی دی. اوس د امریکا د سنا د مجلس مشري جمهور غوښتونکي سناتور میچ میکانل کوي.
We recognize the enormity of the task before us. We know a lot of hard work awaits.
موږ منو چې لوی کارونه مشته ګوري. موږ په دې اړه پوهیږو چې سخت کار راته ګوري. پدې هم پویږو چې موږ ته ډېر فرصتونه هم ګوري. زه په دې اړه چې څه کولی سو خوشبین یم. خو دغه خوشبینی به هغه وخت معلومه سي چې په سنا کې د هغه پایپ لاین په اړه بحث پیل سي چې د کاناډا نه د امریکا د خلیج ایالتونو ته تیل انتقالوي. تیر کال د سنا مجلس د کاناډا او امریکا ترمنځ د پایپ لاین د غځولو پروژه رد کړه، او د سشنبې په ورځ سپین ماڼۍ وویله چې که دا ځلې کانګرس دغه پایپ لاین منظور هم کړي نو ولسمشر اوباما به یې ویټو کړي. د پایپ لاین یا نلی کې د پروژې سره د چاپیریال ساتنې ډلې مخالفت کوي. دغه ډلې بیا د دیموکراتانو د ګوند ډېره مهمه برخه جوړوي. د کانګرس د کار په لومړۍ ورځ ګوندي او په ډلو ویشلې سیاست د سیاسي چارو کارپوه ویلیم هاویل حیران کړی نه دی. هغه وایي: تر ډېر حده زه فکر کوم چې موږ به د سیاسي بنبست د دوام شاهدان وسو. مخکې به هر څه د استازو په جرګې کې بند ول، خو اوس به دواړه خونې د ښکار وکړي. دواړه خونې به د اوباما او دیموکراتانو لخوا د ډېر شمېر پالیسیو سره دغه روش یعنی مخالف دریځ خپل کړي. د تیرو څلورو کلونو راهیسې د امریکا کانګرس ویشلی وو. دا ساسو په جرګې کې جمهور غوښتونکو اکثریت درلودی، او په سنا کې بیا دیموکراتان په اکثریت کې وه. خو اوس د کانګرس په دواړو خونو کې جمهور غوښتونکي اکثریت لري، او د کانګرس د دواړو خونو ترمنځ به جدي اختلافات نه وي، بلکې اختلافات به د سپین ماڼۍ او کانګرس ترمنځ وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو اوس د تاریخ خبرونه پیل کیږي. د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به تاسو ته خپله خبرونه واورئ. تاسو زموږ سره اوسئ.